السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له 1200 زیاتو هیوادونو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي او هغو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي د بشري حقوقو موضوع د دوحې په هغه هوکړه کې نه ده یاد شوې چې د او طالبانو ترمنځ په 2020 کال کې لاسلیک شو. دا راپورونه وروسته راځي، خو په لیدې سات په خبرونه کوو. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان له افغانانو سره د 1.6 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. هغه اورپلان په یو بیان کې چې په نیویارک کې پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ خبر کړ، د دې مرستې په اړه ویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اور پلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2020 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپله ایکس پاڼه په خالي ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډیرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیون افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په روسیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټه الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل
تا همین جام آمدیم برای اولین بار سوچیم جام جهانی برای
تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شېبو لپاره هم خوشاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راز پاراګوای ته خپلې لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به یې د اکتوبر په 6 ترسره کیږي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په لنډ خبر برخه کې دا راپور راخلو چې تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوه غږ اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسؤول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستي ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤل دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې شي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوحې په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکې کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړې. د هغه پریکړه لیک په یوه برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یوه ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوحې هوکړه د په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شوه چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یوه نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوریت حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایډن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. بل لور ته مکال په یوه پرېکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا یې ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوري غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر مهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایډن پر ادارې او چارواکو پر لپسې نیوکې کوي. د بایډن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
راتګ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسائل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډېرې وي چې ځینې یې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویسل او ست څو کال کېږي. هته د پلار کری نه پېږي احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محروم ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دیاکلت سوي
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن هم دا موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدر من اردوونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې نوی نامزد تصمیم بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و. دې کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله به هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري. اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وای چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلې موږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښت ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي دیہات کی دوی ټول علم نه بی خبر دي او د ټول دوی د منفي فکرونه دي چې د نور ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای لکوش دی وروسته خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مارګ د دې په پله پورې تړ ل و د وروسته دومره تو تریخواله وسره پایل کړ چې جلې ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسري مرشب چې کله خسر مرشب اول خو دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هیڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر وو. اوس چې کله یې بعد له څو کلونو یې واده کړ خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد نه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېره مشکلات سره سر د دې قدم خراب وو. او یعنې بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې. یعنې ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنې له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنې ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنې دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنې له ژونده ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې نجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوزې سره تړاو ورکوي یا یې پل بے بخت بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري لا ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. که ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و. زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
100% د دغه هغه شاید یم. خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراس ته ودرېدې د دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري. که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصورواته یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ضمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سره کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري د هغه قدر دانه ونه ګوري نو که دا کور کې د مینځې په صفت ده اوسېږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړی داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغلو کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی ده که نه ده کړی دا خو نو د خدای پیر شي دي چې منځته راځي دوی دا ټوله قصروت د ښځې مربوط کېږي او که چېرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنې هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کېږي که چېرې خاوند یې مړ سي یا په اصطلاح خاوند یې موتا سي یا خاوند یې بېکاره سي یا هم خاوند یې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست یعنې د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستئ چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې څه کېږي مېرمن ګرامه ګڼي که دا راته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ سوي یاستئ
زه خپله سه کله را واده سولم خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې کله چې زه جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېره کمسینه وم پلار مې په کور کې نه و ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې کله چې را واده کړم نو هغه خاوند سه هر بر خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زموږ ولودې به هغه بد شګون ما ته راوړې ده بد شګون خانه مې ده سیدا مې را واده کړه خاوند هغه نارینه موده سو وخت په تیرېدا سره چې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړی لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سې دومره غلط استفاده کوله پرشتې جانې څلېرویشت ساعته به ولاړو نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده یو رحم باید باندې وکړو
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یس یعنې دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نه اوسم دغه سړی اولوم نه اوسم دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه دې په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي کله چې ښځه را واده کړي بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې بیا نو ورته وایي وله دا ټوله قصورواته ښځه ده ټوله قصور ښځې ته راځي کې
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله
ډېر بد حالت سې کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي او په ځمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي او کله سې ته راوځې سې زه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل ال وایم او مقابل هغه کسان د مشران تا ته را ولاړېږي په تا باندې تومت لګوي ورځه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره انګورک نن دې طلاق ته پرېږدي نن دې خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته ووسي څلېر ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې اما ته به اېس اح نه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي دا دوړې ایسته کې دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار هر نو وکه کوم مسولیت سیمه تر دې غړي کړي واغ مې په وخت سره سر ته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویلې واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زدا سی ولم درې هفته وخت دی درې هفته زما لاسونه تک شنه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لو واده ورسته د موږ زوی مریسته تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت دغه سی روان او روان او دغه ورسته سی وهل کوټلې ډیر سو دا درې مډور سمې پیدا سواله چې غاری بغاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت مشخو ایستنه جوړ کړی دی دا لور سمې پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله سو مړه مرست کله سی خوښه را ولر سی وای سی د المسی شه د سی سی و مرست نن ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و مسرا پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو ورس سی ز خپل اولادو باندې و تا رسول ما کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو داس چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا د ورسره غلنې بس داسې پلان وینې وې چې باید بلار سم په شپو باندې سی ولاړم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلی زه په ډېر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ هغه انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاری وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته سره اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله چې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنۍ یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یاد لري
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سي زمه خو ما دا فکر کوي سي ښه زه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندۍ پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پېچکاري سوی سي کله ما دغه وضعیت ولیدې سي هغه بیخي را ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس و نه به په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سي یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي و سي کوم درس ما ویلې زما څه هر څه هېر و بیا سي زه د پلار کره رالم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سي خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم زه په نم سیم کې کښېنولم کله سي زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلیب م لنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې سي زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې زه سي به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې نسې بس غملنې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سي زه څنګه ونیسم بیا د هغه وروسته سي د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سي به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي چاپ کیسه کې مه کېږ زه درسره یم هر شي ضرورت یې زه درسره د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کار یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب دې خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پرټیکل کار مې سره شروع کړ په دغه حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله هغه سې به هره وارد از ما په کامیابي خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکې له مخکې را وګرځو هغه خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی دا وروسته بیا خپل ته پونځي ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادو ډېر دردوم کېږي
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او آرام ژوند ولرې ډېر زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانې سلامت اوسئ الله مو مل شو
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پی خو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلامي پړه څوي ل قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مو دي چې وسړې مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب دې کور کې و حادثه کیږي نو به و چې ولدا خزه بدبخت و او دا خزه دسې و دا خزه دسې و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي
ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو چې یاره دغه واده وشو چې موږ ویو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بد و، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نه وي غوښتي تاسې ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تاله ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نه وي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولې زنانه موږ ملامته کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې والدېږي او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي، ده باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو. د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله وسو مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او را بغله که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیه ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سر یې زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. ده نه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم، یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي، یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی دی، د یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې دی باندې کې په ورځ د اخرت باندې به د ته سوال جواب ورکه او دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلی وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داد سه کنه اولاد پیدا کی غربانی یو فرنوم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی ورسله غنه دی نه فقط دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عاشو عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو صالح لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوي دي چې هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عباده ده او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلی د تعلیم و تحصیل حق.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړي چې له حقوقي لحاظه دې موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو چلی په کور کې یا هلکې د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دوو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په لوکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. دغه جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورس لغه نه رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسو ته وصیت کوم. متن د حدیث دا ده چې زه تاسو ته وصیت کوم تاسو ښځو سره خبر پورت کړئ. نو ښځې په جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا سوه او هغه نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه حدیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغه رسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د الک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته. که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستانزی صاحب، تاسو فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لري او پرتی سیمې مغزیات په دې برخې کې دولې سو دوی ته زوی ډیر قدر لري نظر لورته تاسو علت څه غنی
عوامل ډیر دي اول د افغانستان بدوی فولانه ده د افغانستان زیاتره غرو قصبات او پیاتاف او کې ورستی پات خلک دي دوی له علمی لحاظ سمبال نه دي او په علمی لحاظ باندې کوه نه لري دوی ته آگاهی نه ور کول سوی حتی د شرعي لحاظ له منابرونه علما او خپل رسالت په مناطق کې نه ادا کړی ستدغه مسائل دوی بیان کی نو برتر اگر زو دغه نقطه ته دغه علت سه نو کوهی ده که چیرې دوی پوسی حقیقا د موضوع به دوی درک کی چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاصي طبیعي ده سه دا توفیر بنه کی نو دوی ته دغه مسائل نه دی ورسیدلی نو دا د دولتونو وظیفه ده خصوصا په افغانستان کې هر دولت سره غلې دي دی وظیفه ده سه عمومي آگاهی ورکول سي د مطبوعات وظیفه ده او همدارس د علما او دینی علما او د حقوق پوهانو وظیفه ده سه می آگاهی ورکول سی سیغه په مختلفو طرق باندې د مطبوعاتو له طریقې د بروشورو له طریقې د دغه طریق نه دوی ته آگاهی ورکول سی یقینا دغه مسله به منتفی سی اما دوی ته دغه مسایل نه دی ورسیدلی غټه علت نه پوهیده
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي دغه مسله څومره حقیقت لري مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوی چې هغه لور تر اخره د مور پلار خدمت کړی نه یو زوی ولی مور پلار په دې فکر دی چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالی د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آگاهي باندې دا دوی ته ورسیږي سي د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي زه یو شته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم یو وخت موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې د افغانستان کې د بدو ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډېره وه خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي دې موضوع یاستئ چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدي یو وخت څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول سوه د موږ په منطقه کې یو جنګ سوی او قتل واقع سوی بیا جرګه کېدله یو سپین ږیری یو مشر و له هغه نه مپلنه وکړله سي آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه دوی ویلې سي نه اوس دا مسایل نشته فقط دغه خونبهای ورکړله اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوس وایي اکثره په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده نو دغه موضوع باعث د دې سولسي آگاهي باعث د دې سولسي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ و ارو دا له ټولنې نه منتفي سوه دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چیرې آگاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي او دا بیا هم بېرته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم دا چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمنولوژي یا جرم شناسي هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي کله چې علل او عوامل بررسي کړل د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده هغه غلط دودونه دي هغه مخالف دي شریعت د دین د قانون مخالف کړکونه
بله ستانکزای صاحب تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېر ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي دوی ته آگاهي ورکول کېږي نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چاری دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده صاحب ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها سه آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کېږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او همدا راز د عدالت له جانب نه او د دې له جانبه سي عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسې افتخار کوو چې هغه موافق د دین شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویلی سي په هوای له طریقه د منابرو د ځایونه اوسیږي، بلکې تلویزیون رادیو سي پخوا تاسي شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه می مطبوعات الاخوانه دوی تاګای ورکول سی چې د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سیګه د هم ډیر اړین بلل کیږي.
مثلا زو دین جنو حق ته په کورنۍ کې موږ او تاسو د مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کیږي په لوړه کچه، مګر انجونو باندې نه کیږي. په پایل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډیر زیات تلاش نه ورسره کیږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کیږي. کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړول سوې وه او حکم سوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه یې سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخواني اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوی سي مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې وکړي. دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدر د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې. او د دولت هم دغه حق نه ده سي، دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربو ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څه وکړي چې ځانونه باسواده کړي؟
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی، کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان که چیرې دولتونه دغه حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتونه دیدغه حق دی سانسوریدو چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسوریږي دولتونه دی اغو د نقص د حق مخنیوی کوي او کچیر دولتونه خپل دغه ته متحد نه وسیږي طبیعی ده سی په کورنۍ کې دغه حق تقضیږي نو بیا بیرته راګرځو سی دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړی کیږي دولتونه ځان متحد ګڼي سی تر څو دغه حق دی وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسی نو کچیر دولتونه دغه رعایت او احترام کې په یقین سره سی په کورنۍ کې هم دغه لمنځه ځي او دغه نجونې کوی سی خپل حق لاسته راوړي او کچیر دولتونه متحد نه وسیږي طبیعي ده سی دا حق به نقضیږي په کورنۍ کې به هم نقضیږي د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لری؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متیقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو چې اوس موږ یو څه ډاکترانې لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکترانې لرو، دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي، د تحصیل حق ورنه کول سي، دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت و داده، دا وروسته له څو کلونه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړې سي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود ته راسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه له کومه کوو؟ آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یو احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه ورته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان سوي دي یا په جګړو کې له منځه تللي دي او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوځي. بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوای سي، نو ام د محرمیت له لحاظه ام د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک چې ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغ کړو نجونې، دا کوی چې لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دغه چې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې دا خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نور فقهاو کې صرف حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یو دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي. ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري. نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي. بیا د زده کړو په برخه کې د هېواد په سطح خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې غو کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی حتی د زده کړې زمینه نه برابرې، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کېدای سي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی، تربیه پرځای کې چیاست علم و مال او ملګری.
کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړم. څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم. غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړم. سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غږ مې نه وزي. سنگا درتا ہوں آئیم چیز آئیم 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 آئ زل وکھڑم درنا و تختم زما گران استاد دی دن ہلا میں برباد اشوا ہر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچے ڈر شویم استاد نظر کر کرانا ہے رو را یاد اشوا مسافر ہندے والا ماتم دے غرور یا اس والگر ہندے والا سمر سخت مزل و سخت یو مفرا کر لے اس دروازہ کے مر اور ہندے والا
مننچی آزادی راڈیو آ رہی